دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې مزه په امیر ساحل او بوروال کاکړ هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لوبړې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوروال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د کوټي شهر په هزارګنجې سیمه کې 14 لړ تر لړ شپاړس تنه وژلې. افغان طالبانو دا وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې په عارضي ډول د ځینو مشرانو نومونه د بندیزونو له تور لیست ایستلې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړې چې په لیبیا کې حالات ډیر خراب شوي. اوس بشپړ خبرونه. د کوټي شهر په هزارګنجې سیمه کې 14 لړ تر لړ شپاړس تنه وژلي او شاوخوا ډیر شنور ټپې کړې دي. د کوټي د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال رادیو ته ویل داسې ښکاري چې دا 14 د ریموټ کنټرول په وسیله سوي او بارودي مواد په موټر کې شدل سوي وو. دوی ویل چې په وجلسو کې 8 تنه د هزاره قبیلې وګړي دي او په ټپیانو کې هم زیاتره د دې قبیلې کسان دي. د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی او وزیر الله جام کمال امنیتي ادارو ته امر کړی چې په دې پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیسي. چای زمواري نه د منلي. افغان طالبانو دا وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې په عارضي ډول د ځینو مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیست ایستلې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیګا مشال رادیو او افغان اسلامي اژانس ته تایید کړی چې د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو مذاکراتي ډلې ته ویلي چې نمونه یې له لیست ایستل شوی دي. نوموړي نور تفصیل نه دی ورکړی. طالب سرچینو ویلي چې لومړی سر کې بندیزونه یوازې د 9 میاشتو لپاره لرې شوي خو په وینا یې شای مده وغځول سي. امنیت شورا او دایمي غړو یې د طالبانو د دعوو په اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د دې تصدیق شوی او نه هم افغان حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وای په قبایلی سیمو کې د لشمینیا یا کالدانی مخنیوي او د ناروغانو درملنې لپاره اقدامات کړي دي. هشام انعام الله پرون مازګر په پېښور کې د صوبې له سرکاري ډاکټرانو سره تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په قبایلو کې شاوخوا 28,000 کسان لشمینیا ناروغي ځپلې دي. نوموړي وویل ډاکټرانو ته یې 15,000 ستنې ورکړې چې د ناروغانو علاج وکړي. د روغتیا وزیر وویل د لشمینیا ستنې د روغتیا نړیوالې ادارې په وسیله درآمد کړې دي. د جنوبي وزیرستان سرکاري ډاکټر رحیم نواز وایي
مونگ پہ بندے کا بو مندلا میڈیسن مونگ سروی خول لکم شرٹیج دے الحمد للہ مونگ جی میٹنگ وشو پہ دے کے مونگ تا 5,000 پروائیڈ شول ان شاء اللہ اس دا سے ایسا سچویشن نشتا اویئرنس سیشن لگیا دی بینرے لگے دلی دی ٹریٹمنٹ روان دا.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر شاو انعام الله زیاتوي چې په خیبر باجوړ او شمالي وزیرستان کې هم سلګونه کسان په دې ناروغي اخته شوي. پاکستان پیپلز ګوند د احتساب قومي ادارې نیو ته درخواست ورکړې دی چې د پېښور چټک بس پروژې په اړه دی پلټنې وکړي. د یاد ګوند مخکښ اخونزاده چټان د 11 اپریل په ماښام مشال رډي ته ویل دوی په دې پروژه کې د ځنډ او زیات لګښت په اړه احتساب غواړي.
او عرب نا د دې خرڅو وختله چې کومه کله شو بخار غنښم ټول تباہ او برباد کړه. د دې وجنه منګه صوبایي کې بینټ او خپل درخواست وړاندې کړه چې چې د دومره ډېر نقصان د پښتنو کو د پېښور کو هغه کسانو د هغه ذمہ دار کسانو ته د دې تایونو کې شو او ته سزا ورکړه.
د پېښور چټک بس پروژه د تحریک انصاف صوبایي حکومت په 2019 کال کې پیل کړې و او ژمنه یې کړې و چې پښپړ میاشت کې به سر ته رسوي. د سره سریب نړیوالی کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته د اپریل پر 11 په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډولې دي. د سره سریب د رسنیو مسول روبین واو د مشال رادیو ته ویل د ټولنې به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د امنیت مسله حل نه سي. واو دا زیاته کړې چې هڅه کوي د ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هوار کړي. طالبانو تیر ورځ په افغانستان کې د سره سریب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو بندیز اعلان کړ او د دې ادارو د کارکونکو د امنیت ضمانت لجمنې ووتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندوی ټولنې خپل فعالیت سم په سمه توګه نه ترسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس خبرداري ورکړی دی چې په لیبیا کې حالات ډیر خطرناک شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال ملاتړ لرونکي لیبیایي حکومتي ځواک او د یوې ملیشي د کمانډان د ځواکونو ترمنځ د پلازمینې ترابلس پر نیولو جګړه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سیاحت نړیوال سازمان د اپریل پر 11 وویل چې په تیرو شپږ ورځو کې پلازمینې ته نږدې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او 265 نور ټپي شوي دي. یاد سازمان ویلي دی چې په زرګونه کسان له دې سیمې تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خواست کړی دی چې اوس لا هم وخت شته باید جګړه ودرول شي. روس، مصر او متحده عرب امارات د ملیشي د کمانډان په مهمو ملاتړو کې دي. په سودان کې د ولسمشر عمر البشیر تر لری کولو وروسته درې میاشتنۍ بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د سودان د دفاع وزیر عوز ابن عوف د اپریل پر 11 ناوخت ویل په هیواد کې به تر درو میاشتو بیړنۍ حالت وي او له ځایي وخت سره سم به د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو پورې پر ګرځېدلو بندیز وي. عوز ابن عوف تر دې وړاندې پر سرکاري ټلویزیون د عمر البشیر د لری کولو اعلان وکړ او ویل چې هغه اوس په یو خوندي ځای کې دی. د دفاع وزیر وویل چې پوز به تر دوو کلونو د انتقالي دورې نگرانی کوي او له هغه وروسته به په هیواد کې انتخابات ترسره کیږي. او د هند د کرکټ په تجارتي ټورنمنت انډین پریمیر لیګ کې به نن یو لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9:30 بجې د کلکتا نایټ رایډرز او دلی کیپیټلز ترمنځ وي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 124 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 124 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ او یا پیسې او 118 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 195 روپۍ او 195 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 55 پیسې او 38 روپۍ او یا پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 301 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
زمو غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري او د مشال رادیو ټول خبرونه د مشال رادیو پر اپلیکیشن هم اوریدای شي. په کوټه کې په 14 کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل دي. افغان طالبان ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ځینو طالب مشرانو نمونه د بندیزونو له لومړۍ لړۍ ایستلي. په قبایلو کې د لشمنایسس ناروغۍ تر خپرېدو وروسته حکومت ویلي دي چې اغیزمنو سیمو ته درمل استولي دي. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن حقانیه مدرسې ته د 1.5 میلیون روپۍ ورکولو پر اقدام ټکونه کړي، خو حکومت وایي نورو مدرسو ته هم پیسې ورکړي.
نور مدرسو دے پارا ہم کافی کارونه ورک شی، خو چونکی دا یو غټ پر کے پی کے کے ټول کې غټه مدرسه دا ده.
پیپلز ګوند احتساب لقامی ادارې غوښتي چې د پیښور چټک بس پروژې پاړه د تحریک انصاف حکومت پاړه پلټنی وکړي. خوشنون کی وای
امکان د دې زیات چې تحریک انصاف خلاف پداسې څه.
حکومت د قبایلی سیمې خیبر ګڼو کورنۍ ته د صحت بیمې کارډونه ورکړي دي چې ورسره به دایمي ناروغان وړیا درملنه ترلاسه کړي.
زه ډیر خوشحال یم او زه بیمار سړی یم، خو ما سره پیسې نه وي، زړه مې پرشن کولو دا کاغذونه سره دي.
له دې سره شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په 14 کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 13 ژوبل دي. د مشال راډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه دی. ترین، تازه معلومات کراته راکړئ.
تازه معلومات دا دي چې په دغه 14 کې تر اوسه 14 کسان وژل شوي دي او 10 کسان چې دي هغه ټپیان دي. په وژل شوو کې دا 2 کسان چې دي هغه د هزاره قبیلې سر دي. دغه ډول د 3 کسان هم وژل شوي دي او عادي وګړي هم په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ چې کوم زخمیان دي هغه د کوټ په بولان میډیکل کمپلیکس هسپتال، په سیول هسپتال او په شیخ زاید هسپتال کې دا وخت درمل لاندې دي خواته حکومت چې دی هغه د دوی وروسته په کوټه ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. څنګه علم خندې د کوټې د ډي اچ عبدالرزاق چیما سره خبره وکړه نو هغه وویل چې نن د جمعې ورځ د لمخه هم د کوټ پر مساجد او امام بارګاو باندې امنیتي ګامونه سخت کړي وو خو د پیښ وروسته نور ګامونه چې دي او هغه پورته کړي دي.
صحیح. او ترين
د جمعې د لمانځه پر مهال
د دې حمله ذمہواري خو چا نه ده منل تر اوسه پورې
چا نه ده منل. د پولیسو سره چې د دې په دې اړه خبره وکړه نو دوی ویل چې دوی تر اوسه د پلټنې کار پیل کړی دی. دا نشي ویلی چې په دا بازارګج کې کومه چاودنه شوې ده. هغه له مخه په هلته په یو موټر کې بس کې دا پټ کړل شوی بم و یا هلته چاودېدونکي مواد ایښول شوي وو خو د پلټنې کار روان دی. دوی دا وایي چې داسې بریښي چې د دې چاودنې هدف چې وو هغه د هزاره قبیلې خلک وو.
د هزاره قبیلې خلک ول. ډېره زیاته مننه ایوب ترین صاحب را سره وو له کوټې څخه. دو معلومات راته راکړل چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي، 13 ژوبل دي. او دغه پیښه چې ده نن سهار په هزارګنجۍ کې شوې ده. هزارګنجۍ سیمه څه قسم سیمه ده؟ دلته د سبزي منډۍ ته څوک پکې دوکانونه لري، څوک ورزي او څه ډول کاروباري هلې ځلې روانې؟ او دلته د هزارګان چې اته پولیس یادې چې اته په دغه 1400 وژل شویو کې هزارګان دي، په ژوبلو کې هم هزارګان دي. دا ولې په نښه کېږي؟ د دې لپاره را سره زما همکار احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې دی. اعظمي، که اول سر کې دا اوریدونکو ته دا ووایو چې هزارګنجي کوم ځای کې پرته ده او دا سبزي مارکیټ په حواله باندې کوم معلومات ورته ورکړي.
مننه پامیر. هزارګنجي د کوټ ښار څخه شاوخوا 40 کیلومتره لري پرته ده. د لویدیس پر لوري کله چې څوک د کوټ څخه کراچي ته ځي نو هزارګنجي هم د کراچي پر لور پرته ده. دا سبزی منډی تقریبا 15 کاله وړاندې په کوټه د مرکز څخه وایستل شو او په دغه سیمه کې د هزارګنجي جوړ کړل شو. په دې کې زیاتره کاروبارونه د میوو او سبزیانو دي او زیاتره دوکانداران او کاروباریان پښتانه دي. خو هزارګان یوازې د دې لپاره ورځي، د هزارګان شیه، هزارګان چې دوی هلته دغه ځای څخه سامانونه واخلي او بیا په خپل سیمه
کې. او دا هم خلک دي چې سودا اخلي کنه؟ هزاره دوکانداران خپل هم دلته راځي او سودا اخلي بیا په خپل سیمه کې خرڅي.
دا هزاره دوکانداران ورځي، خودی داسې په ډله کې ورځي، د قافلې په توګه باندې ورځي، ځکه چې د لی وړاندې هم پر دې باندې ځینې بریدونه سوي دي. بیا د حکومت څخه غوښتنه کړې چې دوی ته د امنیت ورکړل سي. نو پولیس یا سرحدي ځواکونه د دوی سره دوی تقریبا شاوخوا لس یا 12 گاډي یا موټرانو کې ځي په قافلې په باندې کې او امنیتي ځواکونه ورسره د دوکانداران دي. دوی هلته د دغو د سوداوي سبزیانو میوه واخلي او بیا برته د امنیتي ځواکونو په بدرګه کې خپل سیمه ترازی لکه چې د کوټ په عالمدار روټ کې وسیږي، د کوټ په هزاره ټاون کې دوی وسیږي، هلته خپل دوکانونه لري، بیا هلته پلوري. دا شان
صحیح. او د تاسو ویل په دې باندې مخکې هزارګانو باندې حمله شوې دي، موږ بار بار دلته رپورټ کړي هم دي. ایوب ترین موږ ته ویل چې دغه نننۍ حمله ذمہواري چا نه ده منلې. تر دې مخکې هم چې په اهل تشیع هزارګانو باندې حمله شوې دي، بیلابیلو ډلو یې ذمہواري منلې. کنه
له دې وړاندې مختلفې هدفي وژنې هم د دوی سوي دي، دغسې ډلیزې وژنې هم سوي دي، دغسې بمونه هم ورته ایښودل سوي دي. او زیاتره وخت دوی ذمہواري لشکرې جنگوي العالمي منلې ده چې هغه شیعهګان زیاتره وخت په نشه کوي. او پر دې سربیره نه یوازې په کوټه کې دغه هزارګان په نشه کیږي، بلکې له دوی سره سم په شمیر کې پښتانه هم په نشه سوي دي او بلوچستان هم په نشه سوي دي. خو دوی چونکې یو اقلیت دی، یو بل د دوی کړه وړه ډیر څرګند دی، یعنی د دوی سپین سپین مخونه دي، پیتی پزی دي، کښنی سترګې دي، نو د ورای مالمیږي. په دې خاطر باندې دوی ټارګټ کول یا د دوی هدف د دوی د ګرځول دغه اسانه خلکو ته.
صحیح. یعنی دا هزارګنجي سیمه ته چې هزارګان راځي، سوداګان یې اخلي، نو دلته ور باندې بریدونه کیږي. او دا 14 کسان چې وژل شوي دي، اته چې پکې پولیس یادې چې هزارګانو، نو دا پاتې اته چې دي دا
هغه زیاتره هغه دوکانداران دي چې پښتانه دي. بل دا یادونه باید لیو وکم چې هزارګنجي د هزارګانو سیمه نه ده.
صحیح.
هزارګنجي
نوم
یې هزارګنجي ده، خو دا پراخه سیمه ده، دا داسې دښتې په دې کې دغه سبزي
او له ښاره وتلې
ده. او دا زیاتره ټول دوکانداران او کاروباریان پښتانه دي. نن
سمه ده. ډېره زیاته مننه احمد شاه اعظمي را سره وو. او د کوټې د دغه پیخي په اړه باندې راته معلومات راکول چې دا پیخي زایڅ څنګه دی، دلته څوک کاروبارونه کوي او څوک پنخه کیږي، او تر دې مخکې چې هزارګان پنخه شوي دي، نو د حملو ذمہواري چا منلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ د دویم رپورټ ته ورزو. دویم رپورټ دا دی چې افغان طالبانو داوه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورای د ځنو مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیست ایستلې دي. دا خبره د طالبانو دوه وایاندانو بیګا مشال راډیو او افغان اسلامي اژانس ته کړې. امنیت شورا پنځه دایمي غړو یې او افغان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. داود خټک معلومات راکوي.
افغان طالبانو داوه کړی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای په ارزی ډول د ځینې مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیست ایستلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین بیگا مشال ریډیو ته تایید کړی ده چې د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو مذاکراتي ډلې ته ویلي دي چې نمونه یې له لیست ایستل شوي. دوی نور تفصیل نه دی ورکړی، خو طالبانو د نږدې سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې د امنیت شورا دا اقدام له پنځو دایمي غړو سره تر مشورو وروسته کړی. طالب سرچینو ویلي چې په لومړي سر کې بندیزونه یوازې د نهو میاشتو لپاره شوي، خو په وینا یې ښایي موده یې وغځول شي. امنیت شورا او دایمي غړو د طالبانو دې داوو په اړه رسمن څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم تصدیق نه دی شوی. افغان حکومت هم پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. دا خبر پر داسې محال خپور شوی چې ټاکل شوی روانه میاشت طالب مشران په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړي. د طالبانو د سیاسي کمیسیون مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د سوارلس کسیزه مذاکراتي ډلې اکثر غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفري او مالی بندیزونو په لیست کې دي. په مذاکراتي ډله کې شیر محمد عباس تانکزی، ملا امیر خان متقی، ملا فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا، ملا نور الله نور او نور طالب مشران شامل دي. د همدې بندیزونو له کبله په فبروري کې طالبانو پر پاکستان کې له وزیر اعظم عمران خان سره پلان شوی غونډه لغوه کړه. افغان حکومت هم پاکستان ته د طالب مشرانو د ورتک پر پلان احتجاج کړی او ویلي ول چې دا اقدام اغی ته د مشروعیت ورکولو معنا لري. په عین وخت کې طالبانو په افغانستان کې د سرننیو عملیاتو پیلولو اعلان هم کړی دی او پرون د سر صلیب نړیوالې کمیټې د اغوی تر ګواښ وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سر صلیب د رسنیو مسؤول روبین واودا مشال ریډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکونکو د امنیت مسله حل نشي. واودا زیاته کړه چې هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هوار کړي. طالبانو تیر ورځ په افغانستان کې د سر صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو بندیز اعلان کړ او د دې ادارو د کارکونکو د امنیتي ضمانت له ژمنې وتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندوی ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاتوي چې سر صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو اغوژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره د خپلو فعالیتونو په اړه کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې د لشمنایسس یا کالدانۍ ناروغۍ وبا خبره شوې ده. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر وایي حکومت د قبایلو په ګډون په ټوله صوبه کې د لشمنایسس ناروغۍ ضد اقدامات کوي او د روغتیا نړیوال ادارې له لارې یې د ناروغۍ ستنې درآمد کړې دي. هشام انعام الله پرون د قبایلو له سرکاري ډاکترانو او چارواکو سره تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په صوبه کې 23,000 کسان ناروغۍ ځپلې دي چې پکې زیاتره مریضان په خیبر، باجوړ، شمالي او جنوبی وزیرستان. غلام غوس تفصیل راکوي.
د لشمینیا ناروغۍ په اړه د هنګامي غونډې وروسته د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل ناروغۍ نه د غیزمن شوو د علاج لپاره یې د دوایانو او انجکشنو د کمی ستونزه حل کړی ده.
لږ مسله دا پکې رااله چې کم انجکشن لشمینیا د پارا کیور کولو د پارا پکار وا د ډرپ په لیست باندې نه و نو موږ امپورټ کولې نه شو. خو ډبلیو ایچ او په ثرو باندې موږ امپورټ کړی دا. نن هم 30,000 انجکشنز راغلي دي او ټول ملټ ایریا ډسټرکټس او سیټل ډسټرکټس کې چې چرته پرابلم ده هلته ټولو ته موز ډسټریبیوټ کړل. تقریبا 28,000 پیشنټس دي. زیاته مسله دی نه زیاته خیبر کې دا، باجوڑ کے دا. جنوبی وزیرستان کے ٹوٹل 700 پیشنٹس دی اور 5,000 وائلز ماؤس ورلا ورکڑل.
پدی رستیو کی پا جنوبی وزیرستان کی په پراخه کچه د لشمینیا ناروغي د خوریدلو راپورونه راغلي وو. همداراز د خیبر او شمالي وزیرستان د صحت د محکمو چارواکو په پیښور کې د دغې غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل:
زه ډاکټر حمید الله، ایجنسی سرجن، نارت وزیرستان. زموږ په علاقه کې لشمینیا بلکې په ټوله فاټا کې ډېره زیاته ده، او مخکې خو داسې خم مخنیوای نه و. نو اوس چې حکومت وکنه موږ خوشحاله یو چې د دې لپاره ګورنمنټ ستنیم راوړی چې موږ ته یې په زیات مقدار سره حکومت وکنه انجکشن راوړی. متحد شمالي وزیرستان دپاره ما 8000 ونه وغوښتې، نو ماته یې 10000 راکړې چې کېدای شي داسې کیسونه وي چې هغه رجسټر شوي نه وي، نو هغه غونده چې تاسو ته راووځي چې تاسو سره په سټاک کې پراته وي.
زما نام ډاکټر ایوب ده، زه ایجنسی سرجن خیبر یم. زمونږ چې کم دی په 2018 کې تقریبا 20000 کیسونه وو چې کم مونږ ټریټ کړی دي، او اوس په دې حالاتو کې په دې درې میاشتې کې مونږ چې کم ځان سره لیکلیم دي او ټریټمنټ هم جاری دي، نو هغه تقریبا 3000 کیسونه دي او نور هم روان دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په قبایلي زلو او نورو سیمو کې د لشمینیا ناروغۍ په اړه د ایمرجنسی لګولو اعلان هم کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا، دا مشال ریڈیو را نورا کدا؟
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی؟
اوہو، دا او بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا.
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 2 بجې.
دا مشال ریډیو اپلیکیشن چې ډاونلوډ کړئ نو نه یوازې زموږ خبرونه اوریدای شئ، بلکې زموږ ټولو مطالبو ته لاسرسی لرلای شئ چې پکې ویډیوګانې هم شامل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ښوونځیو پرمختیا لپاره منظور شوی 1.5 میلیون روپۍ د نوښار حقانی مدرسې ته ورکړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو استازی او د حسابونو کمیټې مشر پرون مشال راډیو ته وویل یوازې حقانی مدرسه نه بلکې نورو ته هم پیسې ورکړي دي، خو په اسمبلی کې د اپوزیشن سیاستوالانو د حکومت پر دې اقدام انتقاد کړی او تورې پورې کړی چې تحریک انصاف د ولس پیسې د سیاسي ګټو لپاره کاروي. تحریک انصاف دا تور ردوی او وای مدرسې په قامی بهیر ورګډول غواړي. شاهین بنیره رپورت لري.
د خیبر پختونخوا حکومت په روان مالی کال کې د نوخار د دارالعلوم حقانیه لپاره 1.5 میلیون روپۍ منظور کړي دي. دا د هغه 300 میلیون روپو یو برخه ده چې د پرویز خټک په مشرۍ د تحریک انصاف تیر حکومت اعلان کړی وي. په دغه اړه له نوخاره په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف استازي او د پبلک اکاونټس کمیټې یو غړي محمد ادریس بیگا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دینی مدرسې قامی بهیر ته راوستل غواړي، نو ځکه ورسره مالی مرستې کوي. نوموړي نور وویل:
دا 300 میلیون یو پروجیکټ دی، لاست ګورنمنټ کې شروع شوی دی. څه کار په لاست ګورنمنټ کې شو او څه کار لکه کنټینیوس دی، هغه ورک شروع دی او تھرو ډپارټمنټ کېږي. دې مدرسې ته څه دغه نشته چې ډایرکټ مونږ کې فلوزي، دا ډپارټمنټ لګیا دی. پبلک ورکس ډپارټمنټ کوم دی، سی این ڈبلیو. نور مدرسو دې لپاره هم کافی کارونه ورک شوي، خو چونکی دا یو غټ کے پی کے ټول کې غټه مدرسه دا ده، نو شروعات مونږ دلته نه وکړو او اوس په انشاءالله چې مرکز کې راځو کوشش بدای چې مونږ وفاق سره کینو. د وفاق المدارس چې کوم دی چې دې سره کینو او دې مونږ ریفارمز راولو.
خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف متحده مجلس عمل غړی مولانا لطف الرحمن بیا وایي چې دارالعلوم حقانیه ته د دې مالی مرستو ورکول مدرسو لا وده ورکول نه بلکې سیاسي ګټه ترلاسه کول دي. هغه زیاتوي:
بیسیکلی خو د جی یو ای سی چونکی وخت ټایم باندې مولانا سګولک سره حیات هو، او هغه سره چې کوم د دې تعلق کو بنیادی طور باندې خو مذهبی طبقه پی ٹی آئی خلاف تھا. دوسری جگہ سے خلق جان سرا خپل اگر مقصد او اگر تائید کے پارا جہاں سے خلق کو ضرورت ہوتا دی اگر سیاسی مقصد پورا کول پارا دی مدارس سے پیسے ور کول. تو مین مقصد خود دی نور مدارس سے پیسے ور کول نہ دی او نہ دی مدارس وفاق المدارس دا پالیسی نے جو گورنمنٹ نہ پیسے واخلی.
د چارواکو په وینا د خیبر پختونخوا حکومت په روان مالی کال کې د های او هایر سیکنډري سکولونو کې د بنیادی اسانتیا ورکول لپاره 1.5 بلیون روپے منظوری کړی دي او بیا یې لدی مالی پنګو څخه 1.5 میلیون حقانیه مدرسې ته ورکړي. په پیښور کې خبریال محمد اشفاق وایي د سربا د های سکولونو د پرمختیا په کار اغیز پریوزي.
ظاہر ہے کہ یہ اسکول کی دا فزکس لیب جوڑے دو ہے, اسکول کی دا کیمسٹری دا بایولوجی لیب جوڑے دو ہے, اسکول کی ایڈیشنل کلاس روم جوڑے دو یا دا ابو مسئلہ وا جاتو دا دی کام کرنے کی ہے نا. ظاہر ہے دا صحدہ پورے باغ نے جو پر جولائی 2018 کی دیتا 28 ملین ریلیز کی دی اگر پی سی چوی اگر دا پروینشل کی چنا خدا پی سی چوی کنا دا ایجوکیشن نہ راوارش تے او دی لیول
د یادونه وردا چې د پرویز خټک په مشرۍ د تحریک انصاف تیر حکومت په دارالعلوم حقانیه نوخار کې د یو اکیډمیک بلاک د جوړولو لپاره خواوشا 300 میلیونه روپۍ منځوري کړې وي چې 28 میلیونه روپۍ ورته په تیر مالی کال کې ورکړل شوې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کلو هرتز.
پاکستان پیپلز ګوند د پیښور چټک بس پروژې د تعمیر ځنډیدو او باندې د زیات لګښت له کبله د احتساب قومي ادارې نیب ته د پلټنو درخواست کړی دی. د ګوند یو سیاستوال اخونزاده چټان پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د پیپلز پارټۍ صوبایي مشرانو په اسلام آباد کې د نیب له مشر سره تر لیدو وروسته غوښتنلیک دایر کړی. د تحریک انصاف صوبایي حکومت هم 13 میاشت په پروژو کې د بد انتظامۍ په تور 2 چارواکي له دندو لرې کړل او د پلټنو غږ یې وکړ. خو شنونکي وایي ډېر امکان نشته چې نیب به د واکمن تحریک انصاف ضد لوی اقدام پورته کړي. ظفر خان تفصیل راکوي.
د پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اخونزاده چټان بیګا مشال رډیو ته ویل تمه لري چې نیب به په دې لړ کې د دوی سره انصاف وکړي.
سو عرب نه د دې خرچو وکړه او درې ځله د دې ټیم ورک لې شو چې په دې وخت کې به د دې افتتاح کې استقامونه کړې شو. خارا غنښم کوله تباہ او برباد کړه. د دې وجنه منګه صوبایي کیبینټ او خپل درخواست وړاندې کړه چې چا چې د دومره ډېر نقصان د پښتنو کو د پیښور وکړو هغه کسانو د هغه ذمہ دار کسانو ته د دې د تعین وکړي شي او هغوی ته د سزا ورکړي.
بی آر ټي په 2018 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک په حکومت کې پیل شوه. حکومت په 6 میاشتو کې د دې د پوره کولو ژمنه کړې وه. د هغه وخت حکومت په دې د 9.15 ارب روپو د مصرف ویلي وو, خو په ټاکلي وخت د نه تکمیلېدو سره سره په پروژه کېدونکي مصرف هم زیات شو. د پروژې لپاره آسیایي پرمختیایي بانک 8.8 ارب روپۍ ورکړي دي. د روانې میاشتې په پیل کې د خیبر پښتونخوا حکومت په پروژه کې د بد انتظامۍ په تور د پروژې 2 لوړ پوړي افسران له دندو ګوښه کړل او په پروژه کې د ممکنه درغلۍ په اړه یې د پلټنو حکم وکړ. پیښور میشته خبریال محمود جان بابر وای پیپلز ګوند په دې ورځو کې د حکومت له لوري د فشارونو سره مخامخ دی او ښایي دا وجوي چې هغه ګوند هم د حکومت د فشارونو د کمولو په موخه د بی آر ټي قضیه نیب ته یوړه. بابر وای چونکې نیب تر اوسه زیاتې کاروایانې د مسلم لیګ نون او پیپلز ګوند په ضد کړي, نو داسې نه ښکاري چې په دې کیس کې به د تحریک انصاف په ضد لوی ګام پورته کړي.
دینه مخکې د ملم جبید ازمکی مسله وا, دینه علاوه د هلیکاپټر کې سود او خپل عمران خان ته چې کوم دی د هغه په حق لباندې نیب کې کیسونه پاتې دي. که حکومت خپل ځان صفاکۍ نو کې دې شي خپل خلک هم اونیسي, خپل خلک ځکه اونیسي چې هغه صفا شي چې اپوزیشن جماعتونو باندې سر مونږ لاس نه دی اچولی. نو دا امکان شته خو بظاهره داسې ښکاري چې نیب تر اوسه پورې څه کړي دي, نو کې صرف حکومت مخالف ډلې راګیریږي لګیا دي که نه. نو د هرې خبرې امکان شته, خو امکان د دې زیات دی چې تحریک انصاف خلاف په داسې څه ونشي.
بابر زیاتوي بی آر ټي د تحریک انصاف حکومت یوه له کمزورو پروژو څخه ده. د دې په مکملولو کې ځنډ, زیاتې پیسې مصرفول او په دې کې د درغلۍ په اړه راپورونه هغه نکتې دي چې نه یوازې یې د پیښور عام خاریان او کاروباریان له حکومته خفه کړي, بلکې دا نیمګړتیاوې په راتلونکي کې تحریک انصاف ته ستونزې هم جوړولی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. مشال رادیو ته غوګیاست په پیښور کې دا د دولس نیمې او په کابل کې د غرمې فکس دولس بجې شوې. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کوټ شهر په هزارګنجي سیمه کې 14 نیلر تلر شپاړه ستر وژلي او شاوخوا ډیر شي نور ټپیان کړی دی. د کوټ د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته ویل داسې ښکاري چې دا 14 د ریموټ کنټرول په وسیله شوی دی. افغان طالبانو دا وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ارزي ډول د ځینو مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیست ایستلې دي. د طالبانو ویان د زبیح الله مجاهد بیگم شال رادیو او افغان اسلامي اژانس ته تایید کړه خو نور تفصیل ورنه کړ. په آزاد توګه د دې پخلی نه دی سوی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي په قبایلي سیمو کې د لشمینیا یا کالدانی مخنیوي لپاره او همدغسې د ناروغانو د درملنې لپاره اقدامات کړي دي. هشام انعام الله پرون مازدیګر په پېښور کې د صوبې له سرکاري ډاکټرانو سره تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې شاوخوا 28,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. پاکستان پیپلز ګوند د احتساب قومي ادارې نیب ته درخواست ورکړی دی چې د پېښور چټک بس پروژې په اړه دی پلټنې وکړي. د یاد ګوند مخکښ خونزاده چټان د 1 اپریل په ماښام مشال رډیو ته ویل دوی په دې پروژه کې د ځنډ او زیات لګښت په اړه احتساب غواړي. د سره صلیب نړیوالی کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته د اپریل پر 11 په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د سره صلیب د رسنیو مسول روبین وفدا مشال رډیو ته وویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکونکو د امنیت مسله یې نوې هواره شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس خبرداری ورکړی دی چې په لیبیا کې حالات ډیر خطرناک شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال ملاتړ لرونکي لیبیایي حکومتي ځواک او د یوې ملیشي د قومندان د ځواکونو ترمنځ د پلازمینې ترابلس پر نیولو جګړه دوام لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو واورید. ویاند وو بوریوال کاکړ. ورځو التیا اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ځنو ورځپاڼو اداریو تکتنه کړې ده او پښتو ته ژباړه دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR د اپریل په 10 بهرني خبریالان او د مختلفو ملکونو سفیران د خیبر پښتونخوا بالاکوټ تحصیل هغه سیمې ته بوتلل چې هند ور باندې د فروری په 26 بمباري کړې وه. ورځپاڼه لیکي د پلواما پیښې وروستو که پاکستان د صبر او برداشت نه کار نه وي اخیستی نو سیمه کې خطرناک جنگ شروع کېدلی شو. د فروری په 26 هند د پاکستان فضايي حدودو خلاف ورزي کولو وروستو د جیش محمد کیمپونه تباه کولو او د سونو هغرو د وجنې کومه داوا چې کړې وه نو د مختلفو ملکونو سفیرانو او بارني خبريالانو د دوري ورستو د هند د غدروغ درست نړۍ ته معلوم شول. ورسپانه لیکي پاکستان د اولي ورځ راهسي ویلي وو چې په یاد سیمه کې نه خو څه قسمه کمپونه شته او نه د هند په حمله کې څوک وجلې شوې دي. نو هیله دا چې د دې دوري ورستو نړۍ ته به د هند د دروغ او پاکستان د سولې پیغام اندازه شوي وي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د شروع په ماخستن د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري سره په اسلام آباد کې د ملاقات وروسته رسنیو ته وویل چې قام د جالي حکمرانانو نه خلاصولو لپاره رايوځي شوې دي. ورسپانه لیکي دا صحیح ده چې د حکومتي پالیسيانو لوجي اولس ترافي خو مشکلاتو لوجي نن اپوزيشن ګوندونه د حکومت پر ضد د تحریک چلولو لپاره رايوځي کیږي او مولانا فضل الرحمن سره سره آصف علي زرداري هم د حکومت د راغورځولو خبرې کوي. ورسپانه لیکي اپوزيشن ته د حق حاصل دي چې نه صرف د حکومتي پالیسيانو پر ضد خپل تګلارې جوړ کړي بلکه اولس ته پر اپیخو مسلو هم خپل आवाज پورته کړي. خو خبداوی چې سړکونو ته راوتلو په ځای دی په منتخب فورومونو کې خپل आवाजونه راپورته کړي زکه چې د تیرو وختونو تجرباتو لوجه نقصان صرف جمهوریت نظام ته رسیدلې دی. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په مارکیټ کې د شیانو نرخونه په کنټرول کې ساتلو او د ملاوت کوونکو پر ضد د کاروایی کولو حکم جاری کړي دی. ورسپانه لیکي د اعلی وزیر د دې حکم ګټه به اولس ته هغه وخت رسی چې پر عمل درآمد لپاره یو تګلارې جوړولو سره سره دا هم وټاکلې شي چې د مارکیټ معاینه به کومه اداره کوي او که د اپریشن ضرورت راپیښ شي نو هغه به څوک کوي. ورسپانه لیکي صوبایي حکومت له پکار دی چې د ضلعو او تحصیلونو په کچ دی نه صرف انتظامیه مضبوطه کړي بلکې په موقع د فیصلې کولو اختیار دې هم ورکړي ګنې یو څو چاپو د لارې دا مسلې نشي حل کېدلې.
د
سیمې
حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ګارډین ورځپاڼه وایي د ښځو د جنسي ځورونو ضد نړیوال کمپینونه روان دي، خو په پاکستان کې لا هم ښځې د دې عمل ښکاریږي. د بشري حقوقو څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې وایي له 2001 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې تر ټولو لوی بدلون د هغه هیواد فعال رسنۍ دي، خو له ګواښونو سره مخامخ دي. د لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
ګارډین ورځپاڼه خپل د لیکنه کې د یوې پاکستانی ښځې د خولې لیکي چې کله دا په سکول کې د اووم جماعت زده کوونکی و، نو هغه وخت یو لک د دې یوې ملګری ته په اوږه ډب ورکړ او نامناسبه خبره هم وکړه. دا وایي چې د دې خبرې پر ضد دوی د سکول مشر ته ورغلل، خو هغه ورته وویل چې په کومو سکولونو کې هلکان او جنکۍ ګډ سبق وایي هلته دا ډول وړې وړې خبرې هیڅ مسله نه ده. ورځپاڼه د دې ښځې لخوا لیکي چې دوه لسیزې وروسته اوس خلک د ښځو د جنسي ځورونې خلاف کمپاینونه چلوي، نو دا هم فکر کوي چې آیا په هغه وخت کې دوی کلک دریځ خپل کړی وي نو حالاتو کې بس بدلون راغلی وي، او یا لږ تر لږه خلکو به خپل لوڼو ته په دې حق له پوهاوی ورکړی وي او که څنګه. خو ګارډین ورځپاڼې ته دغې ښځې ویلي چې له کلونو وروسته اوس دا په دې خبره پوه شوې چې ادارې هم د جنکو او ښځو په جنسي ځورونه کې ککړې دي. دا راز حکومت، ټولنه، دینی عالمان او کورنۍ هم په دې لړ کې قصوروار دي چې د دې ناوړه عمل په مخنیوي کې ناکام دي. خو د دې ښځې په وینا تر ټولو زیاته ذمواري په مور پلار راځي چې خپل لوڼه له جنسي ځورونو وژغوري. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وایي په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوی بدلون د هیواد فعال رسنۍ دي چې د ستاینې وړ رول لوبوي، خو د رسنیو کارکوونکي او خبریالان هم له ګواښونو سره مخ دي. هیومن رائټس واچ لیکي دوی په 2015 کال کې خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې په رسنیو او خبریالانو بریدونو کې ککړ خلک د سزا نه بچ کېدل د صحافت په ازادۍ د بندیز په څیر دي. یاد اداره لیکي چې له هغې راهیسې په حالاتو کې بدلون نه دی راغلی، خو افغان خبریالان وایي چې دوی له ویرې په خپله د حساسو موضوعاتو نه ډډه کوي. اوس چې د افغانستان د راتلونکي په اړه فیصله کېدونکې ده، په کار ده چې د رسنیو ازادي هم په پام کې ونیول شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په سودان کې احتجاج کوونکي وایي غوښتنې تر وسه نه دي منل شوي او مظاهرو ته دوام ورکوي. د هیواد پوځ پرون تر څو میاشتنیو خونړیو احتجاجونو وروسته ولسمشر عمر البشیر له دندې لرې کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. امریکا د سودان پر پوځي چارواکو غږ کړی دی چې له زغمه د کار واخلي او ملکی سیاستوالانو ته هم په واک کې برخه ورکړي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سودان پاوز په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د نوموړي له انتقال وروسته وویل:
اعلن الاتي، اولا تشکیل مجلس عسکری انتقالی.
زه د لاندې فرمانونه اعلانوم: لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د دوو کلونو لپاره به د حکومت کنټرول ورسره وي. د سودان جمهوریت د 2015 کال د انتقالي قانون الغا. د دریو میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان. د یوې میاشتې لپاره د شپې له لاسو د سهار تر څلورو بجو ګرځبندیز. د څلورویشتو ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او تر بیا اعلان پورې د ټول سودان په کچه پر وتو او نوتو بندیز. د دفاع د وزیر د اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو دو کلونو د چارو واګې په لاس کې اخلي، د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر له لرې کېدو څو ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفانو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سودان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له دوه کاله د لږ وخت لپاره سوله ییزه انتقالي دوره ولري. د وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سودان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکی سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیې په سودان کې د قرارۍ غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پام پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړي توپ کې وي. مصر هم په خپل دې ګاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه غبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت وویل قاهره د خپل هیواد د راتلونکي د ټاکلو په برخه کې د سودان د خلکو د انتخاب او آزادې ارادې ملاتړ کوي. د بشیر واکمنۍ پوره یوه اونۍ وروسته له هغه پرزول شو چې د الجزائر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه هم پاوز له دندې لري کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سودان کې د احتمالي تشدد د پایل په اړه خبرداری ورکوي. په چتم تحقیقاتي مرکز کې د سودان د چارو کارپو احمد سلیمان ډی پی ای خبری آژانس ته وویل که پاوز ملکی سیاستوالو ته د واک د لیږد غوښتنه ونه مني نو له امکانه لری نه ده چې د تشدد پیښې وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست اوسیدونکو د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې لپاره دیرش استازي ټاکلي دي. د ولایتي شورا غړي وایي په ټولو ولسوالیو کې خلکو د استازو په انتخاب کې پوره ونډه اخیستې. افغان حکومت د روانې میاشت پر 29 په کابل کې د لوی جرګې اعلان کړی دی چې پکې به د ټولو ولایتونو استازي له طالبانو سره د سولې د میکانیزم په اړه حکومت ته مشورې ورکړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پنجشنبې ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بې خبری ناستې پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو لارې په ټولو لري او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلي دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمیې سره سم خوستي ولسونو خپل دېرش استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان د رسنیو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل چې
سهامیا اورکل چی و چې بده کې دیر شې صدا خزی وي نور سړی و دا ټاکنې شفاف په ټولو ولسوالیو کې وکړي چې زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړي وو او د ټولو هغه کسونو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دا د چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمائندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزی واحدونو ته اوه کسان اسماعیل خیر مندوزی او تنوی ته درې درې، صبری ته څلور، نادر شاکور ترزی او شیرو، زازی میدان او موساخیلو ته دوه دوه، همدارنګه سپیرې، قلندر، ګربز و باک او شمال دوه مونده ولسوالیو ته د یو یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکرالله بابکرخیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې
په لویه اندازه خلک راوتلي وو، شفاف انتخابات ورته وشول، د خلکو احساسات ډېر لوړ وو او دا خلک د جنګ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتو یې ونډه ډېره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډېره لویو جرګو او مهمو ملي پرېکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلېږل، خو دا ځل په ټاکنو کې ډېری روړاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیل او مندوزی اوسیدونکو لخوا مشورتي لوی جرګې ته پیژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې وسوالو طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل،
دغه جرګه که چیرې طالبان ګډون پکې وکړي کونه کې او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریځ باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای، هم دغه عدالت پکې تمن شوی، طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسولی چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د سور په نهمه چې د اپریل د روانې میاشتې له 28 سره برابره ده، په پلازمېنه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشه 2.5 زره استازي برخه اخلي، درېیمه برخه به یې ښځې وي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
د لوخیل نجیب الله لوخیل رپورټ موري. د امریکا وایي تیر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو په کاروبار کې د پام وړ کمای راغلی. سپینې ماڼۍ په یو رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د تیر کال وچکالۍ له کبله د کوکنارو کښت 33% او د اپینو تولید 40% کم شوی. افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول حکومتي عملیاتو هم لوبولی. احمد تکل رپورټ لري.
د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. دا دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 133 کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو، په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کال کې 309,000 هکتاره وو. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالي او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2018 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولي. د دې ادارې د راپور له مخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په 50% په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ورور په دې وروستیو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړې، د هغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطقو موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې په قومي مالیاتي کمیشن NFC کې د قبایلو ته د هغوی له برخې ورکولو سره سره له صوبو څخه هم پیسې ورکړل شي. نوموړي پرون په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل قبایل له لسیزو راهیسې له پرمختیا لرې پاتې دي. خالد خان له ایمل ولی خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې د ګوند صوبایي مشر په توګه پر ټاکنه یې څه احساسات دي.
حقیقت کې دا د خوشحالۍ خبر هم ده، خدا زماره پر یو لوی غم ده، ځکه چې د پښتنو مشري کول او بیا د باچا خان بابا او د خدای خدمتګار او پلار د پښتنو مشري کول دا اسان کار نه ده. تر څو پورې چې تاسو د افغان خبر وکړه نو راځي ټک ټک کورونو کې راځي. نن ما ته حاجی بلور صاحب ټلیفون کړو، مالې مبارکي را کړې ده، ډېر د خوشحالۍ اظهار زما په دې عہده کړی دی او ما هم هغې سره ډېرې ښې خبرې کړې دي او دلته نه بس زه د هغې ځای ته روان یم. انشاءالله موږ به هغې ته خپل سلام هم کړو، زموږ مشران دي او که د هغې څه کلي ای کوشش به کوو چې هغه هم ختم کړو.
حیدر خان حوالی سره خبره کېږي چې هغه صوبایي صدر جوړېدو خو تاسو
یاره کو هغه جوړېدلو ډېره ښه به وه. زما تجویز زما د ټول هر څه مشران په اعتماد کې اخیستل، بیا مشران په دې رضا کول چې عمل به صدر وي دا زما د هغه رور کار دی. زموږ په دې کې اس قسمه مسئله نشته، زه کولن صدرم نو دا دی درخه.
لومبه لکار به سی تاسو د تلسم بدلونم خبر او کا دا چې پوسټونو کم چې دی اغه دا لړکونو خبر او کا دا نوې قبالی زلا والی سر خبرم.
لړ الحمدلله په پښتونخوا کې اوسم او دا تلسم هني ترمیم نه پس اختیارات زما صوبې ته ملو دي. هغه پیلا دا چې حکومتونه پیدا هغه خلکو را روان دي او هغه اختیارات په صوبه کې استعمالي کینا. زمنګ ټوله کابینه دا فیصله کړی دا مشترکه تور چې دا تلسم هني ترمیم کم زه کم دے خلاف خبر کی گی عوامی نیشنل پارٹی بتا کے خلاف
قبالی اللہ دا پارا تاسو گنے چی پا انفسی وات کی وطا سور کلشی پل برخ ور کلشی
من گنو نا بلکہ من دا دے دیر سخت پر زور مطالبہ کو چی پا انفسی وات کی چی دا غی کم ایسا دا آغا خود ور ور کلشی دا غی نا علاوہ دے زمان دا پختونخوانا دا پنجاب نا دا سند نا دا نور نا دے غیر دے ور کی زکا چی من بدا نن منو چې د انګريز نواله تر دې وخت پورې د خلکو سره ظلم شوی دی. دا غي ظلم ازاله به موږ هم په دې طریقو کوو چې هغه ته سړکونه جوړ کوو، هغه ته سکولونه، کالجونه، هسپتالونه جوړ کوو، هغه ته د سپورتس ګراوندونه جوړ کوو او هغه سره سره جوډیشری دا غي حق لومبنه بنیاد چې به زه د خپل ځان تپوس پد اچانک کوم دا غي تپوس دی.
تاسو په دې خپل خبري غونډه کې وویل چې چک پوسټونه چې څومره غیر ضروري دي هغه لري کړی شي، بارودي سرنګونه دي ختم کړی شي، دغه غوښتنه پښتون تاسو مومنټم کوي او د مسنګ پرسن نوم دا غي خبره کوي. تاسو
خبر باندې
هر چا سره سره یو کې دي شي پنن موقع سره چا بارے کې خبرونه کوم زوته شپله خبره کوم دا زمنګ خواهش هو چې زمنګ د فاټا د پاره او دا نن نه نه بچا خان د خوده وبخي دا هغه وخت د افسیار قانون خلاف د دې هر څه خلاف منګ لګیا یو دا आवाज تاریخی आवाज د زمنګ هم دغه سه به اوچتو چې زما په आवाज څوک هم سره متفق کیږي زغه سره بلاره ټلوته تا
لیمل ولی خان سره مو د خالد خان مرکه اوریده د باجوړ یو شمیر وسیدونکو وی لا هم په سیمه کې 3G سرویس یا د موبایل انټرنیټ نه دی بحاله شوی. پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 میاشت په سیمه کې د دې خدماتو د بحالۍ اعلان کړی وو. په قومي اسمبلی کې د باجوړ استاذ او د واکمن تحریک انصاف غړی ګل ظفر د امنیتي وجوهاتو په یادول وایي په ځینو سیمو کې انټرنیټ بحال کړی دی. ظفر خان رپورټ لري.
د باجوړ استوګنوای د ضلع د و تحصیلونو له جملې څخه یوازې په مرکزی بازار ښار کې د 3G انټرنیټ کار پیل کړی خو پاتې ټوله ضلع له دې سهولت لا هم بې برخې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 میاشت په باجوړ کې جلسې ته وویل چې اسلام آباد ته د رسیدو سره سم په باجوړ کې انټرنیټ بحال کړي. نوموړي د مارچ په 25مه په ټویټر ولیکل چې په باجوړ کې یې انټرنیټ بحال کړ. د مامندو تحصیل د تڼي کلي استوګن بدالیا سروای څه د پاسه دوه اونۍ تر تېرېدو وروسته هم انټرنیټ نه دی فعال شوی.
زمون چې خو شاته کوم علاقې دي لکه لار خلوزو شو بلوت شو او سیسی شو دا علاقې شو چې دلته په زرګونو کورونه دي. زمون کله تقریبا دا د 400 نبره کورونه دي پکې په زرګونو آبادی ده خو دلته د انټرنیټ سہولت نشته. د دې کلی ډیر خلک په نورو ملکونو کې مزدوري کوي مسافرې کوي او د بچو شهید څه درابطې د غنی او د عمران خان اعلان ته تمو خو
د پاکستان د نورو برخو په څیر په باجوړ کې هم د یو شمیر کاروباریانو روزګار له انټرنیټ سره تړلې دی. د ښار بازار د کاروباریانو د اتحادیې مشر خان بادر وای د عمران خان د انټرنیټ د بحالولو اعلان په کاروباریانو کې هیلې راټوکولې وې.
مجارتي کاروباریان چې کوم دی هغه دا سہولت نه دغه شو کاروبار چې نه کې خو خامخه په کاروبار باندې خراب اثر شته ډېر دی. هر یو کار مطلب چې څونه یوزینګ کیږي کنه د یو شي آغونه دیتا پیدا راځي کنه غنه موږ چرته سوال کو دی موږ له سوال راګي صرف موږ هم په کاروبار کو دیتا هم پیدا نه دا خو موږ ته به ورو پی راځي دیتا بل څه راشي کنه.
د باجوړ انتظامیه 13 میاشت په ضلع کې د انټرنیټ د بحالولو رسمي اعلامیه جاری کړي خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استاذ او د واکمن تحریک انصاف رهنما ګل ظفر وای په ضلع کې انټرنیټ بحالول د هغه لومړی توبونو څخه دی خو په هغه ځایونو کې انټرنیټ نشي بحالولې چې د امنیت په برخه کې ستونزې جوړوي. نو موړي بیګا مشال رډیو ته وای
دا من کلم نه غواړو چې ځکه موږ سہولت ورکوي شو او هغه دې موږ ور نه کړو خو د سہولت نه بس ځکه نقصانات ډېر دي. اعلان کې تاسو به کتلی چې ما په دې باندې ډېر زیات کار هم کړی دی. په تاسو چې اوس په موږ لا دای چې موږ راغې سیزنو خیال هم ساتو چې کله کوم فسیلټیټ شي او نقصان هم تیونی
خو د سلارزو تحصیل سره تعلق لرونکي خبریال ګلحیان باجوړې د انټرنیټ د نشټوالي په لړ کې د امنیت موضوع د چارواکو لخوا یو بهانه ګڼي. هغه وایي
سیکیورټي دای مسله یادې نو بس چې څوک په سوشل میډیا د نور لارو باندې کم داسې د ملک خلاف او یا د سیکیورټي ادارو خلاف او یا د نورو حکومتي چارواکو خلاف پوسټونه کې دا پته لګي او حکومت دا وسایل مسته چې هغه معلوم کړي دا خلاف د قانون مطابق کاروي وکړي. داسې ما ته غټه وجه نه ښکاري چې راګنه د دې سیکیورټي د دې سره څه تعلق نشته دی. لکه سیکیورټي ریزن دی نو څه ولې
په باجوړ کې په 2008 کال کې د شوي پوځي اپریشن په مهال انټرنیټ بند کړل شوی دی.
ظفر خان رپورټ موریده. د پاکستان حکومت د صحت بیمې پروګرام چارواکي وای په قبایلو کې د کورنۍ مشرانو ته د کارډ ورکولو بهیر ته دوام ورکړی دی او په دې لړ کې به د کارډونو ویشلو دویم پړاو هم ژر پیل کړي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
موجوده حکومت قبایلی ضلعو کې خلکو ته د صحت انصاف کارډ ورکول پیل کړي. د صحت انصاف کارډ پروګرام د قبایلی ضلعو مشر چارواکی ډاکټر عبدالقادر مشال ریډیو ته وایي چې د علاج معالجې دغه سہولت به هرې قبایلی کورنۍ ته ورکوي.
قبایلی ضلع لپاره دا سپیشل پیکج راغله ده چې هر قبایلی سړی ته به دا کارډ ملويږي. دی وخت کې د مردم شمارې حساب سره 500 لکه قبایلی ټولو ته به کارډ ملويږي. خو کارډ د فیملی سربراه ته ملويږي. فیملیان موږ سره 19 لکه فیملی دي په قبایلو کې چې هغه کارډ موږ د نادرې نه راغسته ده. نادرا کې نه یې کایو قبایل وی غو شناختی کارډ نه جوړ کړه هغه ته به صحت کارډ نه ملويږي. هغه زر ته زر شناختی کارډ جوړ کی نادرې کې براشي هغه نه بعد به د کارډ ملويږي. کبه داسې قبایل دي چې غوي کراچی یا اسلام آباد کی اسی گیا غسرا پخپل شناختی کارڈ کی قبیلی پتہ نشتا ہے ندا بنا اہل وی ندی تم درخواست ہے قبیل دخپل علاقے بندے کم از کم یو پتہ چپکی ہوئی یا موجودہ یا مستقل پتہ ندوی لبدا کارڈ خام خامی لے گی
دا چی دا کارڈ دا کمو ناروغو لپارا کارولے شی او پا کمو رختنونو کی پر علاج کی دے شی پا دے حکلا ڈاکٹر عبدالقادر وائی
دی کہ هغه بیماری کوری دی چې کم بیماری د پاره به مریضان سپتال کې داخليږي یا اپریشن غواړي کغه د رسولې د سر اپریشن دا کده غوګونو عمر اپریشن دی کده سترګو د پوزي دی کده زړه دی کده ګردی دی ک هر نیا دا ک اکسیډنټ شو دا ک کینسر دا ک شوګر دا ک بلډ پريشر دا خو کده له داخلول غواړي هر فیملی سربراته چې کارت ملو شي دا یو کارت کې به ول لک او شل زر روپۍ سالانه حکومت په دې خلکو باندې د بیماری خرچه کوي نو دا ټولی په دې سیاحت کارت کې چې کم مدد تاسو ته خاص پتلونه دی چې هغه معیار ول اسپیتالون دی هر اسپیتال نه چې هغه معیار وي څومره په اسلام آباد کې دی کراچۍ کې دی کا لاهور کې دی په کوټه کې دی په پېښور کې دی او ایون په قبیلی سیمو کې هم دوی دا مرات ورکړه ده چې قبیلی سیمو کې هم بس نیم داسې پرایویټ اسپیتالونه دي چې هغه کې دا کارت لګو ده او دې کارت هولډر به کرایم مطلب دی چې په دې انسیت انصاف کارت محکمې باندې کرایې به مریض خپل نه لنډي دوی الف نه یې پورې دې کارت ولا ورکړي د 2 روپۍ خرچه نه کیږي
د خیبر قبیلی ضلع گلاب خیل پردے وائی چې صحت انصاف کارڈ یې ترلاسه کړی او اوس به په اسانه پرې علاج وکړي
زه ډیر خوشحال یم او زه بیمار سړی وم خو ما سره پیسې نه وې زړه مې اپریشن کولو دا کاغذونه سره دي خو مې څه لږ د هغه نو سهولیات تر سره نه وځي پیسو
د خیبر گل خیل پردے وائی تر اوسه کارڈ نه راغلی
ضرورت خو ډیر د ګردو کې شنګړي زخم شته په کې ازما کې زخم دي سینې کې زخم وي او تکاله مې ده د نشي وي په ځکه اپریشن دی اوس مې شکر دی اپریشن سره غدان نه خکېږي ډیر ته نه ملو ان شاء الله دوه چې خیر غنور لبې په وبکا وبکا باندې ملایويږي ورکو بي
د صحت انصاف کارت پروگرام چارواکي وایي چې په جمرود لوړګي او باډه کې د کارت ورکولو لومړی مرحله پیل کړي او په بل مرحله کې به ټولو پاتشو کسانو ته د کارتونه ملاو شي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
په پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټی ورپه شا کړی دی دا ماشومان د خلکو په کورونو او په ښار او بازار کې په کمو پیسو مزدورۍ او مشقت کوي یاسر او آصف په پنجاب په راولپنډۍ کې په مستریخانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي په مستریخانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکاریږي خو یاسر او آصف خوشبخته دي دا چې ولې عبدالحی کاکړ یې را ځوابوي
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوښار د اډو په مستریخانو کې د ده د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي یاسر د پنډي ښار د پیرودای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي د دې اډې زیاتره مستریخانې د پښتنو دي یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی
مونږ مجبوری دا دلته راغلم زما دلته درې کاله وشو چې راغلم لار مې منډای کې کار کوي ریډا چلای مونږ غونډ لین دین دي دي نه زمونږ روان دي دلته نه مونږ کارای مر کو او آر څه د دې نه چلو نظام زمونږ د دې نه زمونږ غریبی ده زمونږ دا استاد دی استاد هم خو استاد دی نه رااله والله کوي نه کنځلی ډېر استادان مونږ لیدلی دي چې کنځل هم کوي وال هم کوي او مونږ بس 200-300 روپۍ راکوي زمونږ گزاره او لین دین پرې روان دي
دیارلس کلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي په پېښور کې یې تر پنځم سبق ویلی خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستریخانې ته رسولی
زما دا خواهش و چې زه به سکول ووایم فوجي به جوړ شم فوجي نه ډاکټر به جوړ شم او مونږ سره پو گنجش نو پلار مړ شو او مونږه دوه ورونه یو خور ده او اوس زه دلته راغلیم او دلته ستا سره کار کوم اوس دا زما خواهش ده زه د مستریانو چل یاد کوم استاد مونږ له مال هر چم راکوي
د ګاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی د دوی استاد ولی خان وای ځکه له شاګردانو سره شک وی چې خپل په ماشوم ټوب کې استادانو وهلې ټکولې وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې سکول وسایل نو دي کار شو کو چې ځکه منکاری ځکه دکان ته راغلي زو تکاری ځکوما روټیم پټیم مرګم روټیم خخوري بوتان څه پکاري زه ولاله ما کپڑے ملاله ما اختر کې ولا خرچه مرچا ورکوما او خرچہ مرچہ جو کم ہے دا 150 روپے والا خرچہ اور کمار یو شاگرد لا ما دا غوند استادان دا میسج دے چھ یار شاگردان ما نے خیال ہو کہ سختی ہو نہ کہ لگا وخیر او وخیر م کنزل ہوتا م کوی
پ پاکستان کی پ مستر خانو کی دا کارکون کو ما شمانو کرا شمیرنہ معلومہ خود دے ہواد دا شماریات مرکزی ادارہ فیڈرل بیورو اف سٹیٹسٹکس